سلامونه، ستړي مشه. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. تاسو اوس مخه کله آزاد رادیو نه څلور ساعت اوریدل شئ. د سهار لښ په ګوا د مخام تر شپه ګوا نو نس یو شپې پنځه وشو د مخام لښ په ګوا د سهار تر شپه ګوا په منځنۍ صفه دو لښ په ګنې وز مخه ګوري. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګر ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي چې د فکر نه کوي چې د نړۍ په بل ځای کې دي د ښځو حقونه دومره تر پښو لاندې شي لکه په افغانستان کې. ریچارډ بینټ د خبر ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ په ځانګړې مرکه کې کړې او زیاته کړې ده چې په ځینو نورو هېوادونو کې هم جنو او ښځو ته حقوق نه ورکول کېږي، خو هیله شته چې په راتلونکي کې ښځې له خپلو حقونو څخه برخمن شي. طالبان وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو، د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې نږدې یو کال وروسته د پانتون دروازې د دوی پر مخ وتړلې او همدارازي په یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز سربېره یو شمېر نور بندیزونه پر ښځو ولګول. دا کاسازر پروژې بلې چارې چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي. د خبره د طالبانو ویاند زبیلا مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر نن خبره کړې ده او لیکلي دي چې د دې پروژې د ملي چارو د پیلېدو موافقه د جمعې په ورځ د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوه. پر دې پروژې چې تمه وه چارې د جمهوري نظام په وخت بشپړ شي، تر یو میلیارډ ډالرو ډېر لګښت راځي چې لویه برخه یې نړیوال بانک په غاړه اخیستې ده. د دې پروژې له مخې د قرغزستان او تاجکستان 1300 میګاواټه بریښنا افغانستان او بیا پاکستان ته انتقالیږي. آصف علي زرداری د پاکستان د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند مشترک کاندید د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه انتخاب شو. له دې سره د سیالۍ ته محمود خان اڅکزی د سنی اتحاد شورا له لوري چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند یې ملاتړ کوه ولسمشرۍ ته کاندید و. آصف علي زرداری د مرکزي او ایالتي پارلمانونو 411 رایې واخیستې او محمود خان اڅکزی 111 رایې خپلې کړې. آصف علي زرداری له 2008 کال تر 2013 کلونو پورې د پاکستان ولسمشر و. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دوی بیړیو او الوتکو د سره سمندري پر سر د یمن د حوثیانو 15 بیپلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د امریکا مرکزی قمندانۍ سیکم ویلي دي چې ځواکونه یې د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ بریدونو ته د نن سهار د 4 بجو شپږ بجو ترمنځ ځواب ورکړی دی. دا پېښه څو ورځې وروسته تر دې رامنځته شوه چې د حوثیانو یو توغندۍ د اذن په خلیج کې او تجارتي کښتۍ په نښه کړه چې پکې 3 عمله ووژل شوي او نورې سپرلۍ مجبوره شوې چې بیړۍ پرېږدي. او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدیدو اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوی مسیاله لغوه شوې ده. ټاکل شوی وه چې نن شنبه د دواړو هېوادونو ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې دغه سیالۍ پیل شي. خو افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبر کې ویلي دي چې د لوبغالي د ډېر لوندوالي له امله د تخنیکي کمیټې او نورو مسؤلینو د پرېکړې پر اساس یاده سیالۍ لغوه شوې ده. د دې لوب لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د 15 منډو په توپیر ګټلې وه او وروسته یې د مارچ په 12 نیټه ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. د روژې په درشل کې به د هغو کسانو شکایتونه در سره شریک کړو چې وایي د روژې پر نږدې کېدو سره په مارکیټونو او بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړېږي. دا چې طالبان څومره پر بازارونو کنټرول لري او ولې د خوراکي توکو بیې لوړېږي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه په افغانستان کې د وروستۍ ورښتونو له کبله یو شمېر کسان خوشاله دي.
خوشبختانه به درته وایم چې همدا بند نور ډکسوی د لوبو څخه ډیر زیات شمیر خلک ورته راځي د لیرې سیمو څخه د همدې جمع لیدنه کوي.
دا چې دا بند چرته دا و د کومو سیمو خلک یې لیدو ته ورځي او څومره سیلانیان او د ورتګ نه هلته خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دا درته وړاندې په واکس پاپونو کې وایو. همدارنګه ننګرهار ته به هم ورشو چې د نارنج ګل میله وپکې.
افغانستان یا رب اختیار
د ته چې دغه ملت څه ځانګړتیاوې لري ولې هر کال په پسرلي کې نږدې پسرلي ته هلته جوړیږي په دې هم درته راپور لرو نړیوال مسایل ته هم تم کیږو بلتیا مخاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د وقاب په کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو د روژې د مبارک میاشتې پاره نږدې کېدو سره په کابل ښار او نور ښارونو کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د سږنې روژې لپاره هیڅ ډول تیاری نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږکال د دوی اقتصادي توان ښه نه دی او د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو ته هم اندېښمن دي. خو د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادعا کوي چې په بازارونو کې د نرخونو په کنټرول کې جدي دي او هیچا ته د توکو د بیې د لوړولو اجازه نه ورکوي. تفصیل سنا ککړ نورو.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوق کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت دا مهال ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنۍ ستونزې ډېرې دي، ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنې دو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته بتلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، بس تېرو یې نو بله چاره نشته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینۍ خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګیو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیول نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نشته، زه خپل شخص په شخصن روزګار به ډېره خرابه دی. دولت نه دلیل لرو چې تجاران ته مه پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډېر شیونه ذخیره کړي دي، ځان دګیم ذخیره کړي دي، فورمیم ذخیره کړي، مربع او درشونه او تاریخونه وګوري.
د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د وی پورې وړو بیا 1550 افغانۍ، د وی ترینې منه بورې وریجو بیا 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پیپ غوړیو بیا 1450 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډیر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادعا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توزیع کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي، موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړیږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
facebook.com/azadiradio
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې نړیوالې ټولنې غوښتنې دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. دا شوي کوم سازمانونه دي ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې لنډیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان جنو او خوځو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د ازادۍ کور، د د بشری حقوقو د مدافعینو ټولنه، د بشری حقوقو د څار سازمان، د خځو لپاره د سولې او خپلواکۍ نړیوال فدراسیون او یو شمیر نورو بنسټونو په دې ګډلیک کې ل نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو لپاره افغان میرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا ګډلیک چې تیر شپه ناوخته د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی پکې راغلی، په 2021 میلادي کال کې د واک لبیا تر لاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او خوځو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د یاد مناسبت په اړه په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو حقونو د دفاع په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوي. توماس ویست په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغان نجونو او ښځو لټولو هغو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. رینا امیری بیا په خپل بیان کې چې د هغې په اکسپانه خپور شوی ویلي، موږ د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو د حقونو د دفاع په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو د زړورتیا ستاینه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا شار ظافری کرنډیکر هم ویلي، افغان خزه د افغانستان د راتلونکو لپاره اړینې دي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکو او د نجونو د زده کړو فعالې ملالی یوسفزی بیا ادعا کړې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې د زور زیاتی موضوع ته د پام وړ پام نه دی کړی. اغلی یوسفزی د جمعې په ورځ د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته چې د خوځو د حقونو یو شمیر مخکخو فعالانو هم پکې حضور درلود وویل، د خوځو په وړاندې د طالبانو سیاست لنډمحال نه بلکې په ډیر دقت محاسبه شوی دی.
داسې کاری چې د نړیوالې ټولنې ته ډیره مهمه مسله نه ده، زما په اند دا یوه ډیره مهمه مسله ده. البته که غواړو طالبان او د هغوی ایدیولوژي وننګو، ځکه له افغان نجونو یوازې ماشومتوب نه بلکې راتلونکی اخیستل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما همدا تیره ورځ هم په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په پای ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو کار تر څنګ پر ښځو بیلابیل محدودیتونه لګولي. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، د بشري حقونو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو نه په پراخه سرغړونه تورن کړی دی.
په هند کې میشت یو شمیر افغانان وایي لکه نه چې افغانستان کې میشتو افغانانو ته هند د ویزو په ورکولو کې سختي راوستي، د دوی کاروبارونه ورسره پکې شوي دي. د چولې ورزو تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په هند کې میشت یو شمیر افغانان وایي لکه نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوي، د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له لسو کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلي کې ژوند کوي وایي، له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجماني یې یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
پخوا چې کله افغانان هند ته تداوی لپاره راتلل، ما به ورته ترجماني کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ حلال ډوډۍ پیدا او فامیل په ساتي مرسته کېده. فعلاً تر اوسه بیکار یم.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوې ډیلي کې میشته وای، هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا میلمستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې تراتله او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وایي که څه هم رستورانتونه یې فعال دي، خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یوه رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي ازادي راديو ته وویل
زموږ رستوران با په خوا یو دقیقه هم تشنه او طلبه افغانان پکیو مارکیټ به تشنه او طلبه افغانان پکیو د خپل اغیز کړی یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولې ده
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیا وي رامنځته کړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
وسم یو نړیواله موضوع راخلو نن ماسکو ویل دي چې په روسیې کې تیر شپه د اوکراین د لسګونو بیلټ الوتکو د بریدونو مخه نیولې ده کیف هم ورته ادا کړې ده چې د روسیې پوځیانو په لسګونو بیلټ الوتکو نسکوري کړې دي په دې ترڅ کې د پولند د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې خای ناتو اوکراین ته پوځیانو لیږي د چولې ورزو تفصیل احمد شي برناورو
د پولند د بهرنیو چارو وزیر وی دا خبره له تصور بهر نه ده چناټو اوکراین ته پوځیان واستوي رادیک سیکورسکی پروند په پولند په پارلمان کې د یو بحث پر مهال زیاته کړه چې اوکراین ته د ناتو د پوځیانو د لیږلو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر نظر ستایي شاغل سیکورسکی په پارلمان کې د دې بحث د خبري په خپل اکسپان یا په خاني ټویټر کې شریکې کړې دي د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون تیر میاشت ویلی وو چې دا امکان شته چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان اوکراین ته واستول شي شاغل ماکرون دا خبر هم کړي چې په اوکراین کې د روسي د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ د هیواته د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان نه پامونه غورسول شي کرملن هغه مال خبرداري ورکړ کنا ټو د اوکراین جګړې ته پوجان ولي شي نو دا له روسي سره د مخامخ جګړې د پیلېدو معنی لري او روسي به مجبور شي چې جګړه وکړي د کرملن وایي د میتر پیسکوف د فبروري په 28مه د شاغل ماکرون تر خبرو وروسته ویلی وو چې موږ باید د روسي او ناتو ترمن د جګړې د احتمال نه بلکې د جګړې د ناچارۍ خبر وکړو ماکرون د فبروري په 28مه په پاریس کې د اروپای مشان له سرمشیزي وروسته ویلی وو چې د دوی په غونډه کې په دیاړه چې د اوکراین په ګټه نور سم د اقدامات وشي پراخه اجماع وه د دې غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره باید اوکراین ته د منځني او لری واټن وشتونکو توغندیو او بمونو د ورکولو لپاره یو ائتلاف رامنځته کړي اوکراین ته د ناتو د پوځیانو د استولو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر له خبرو سره هغه مهال د ناتو یو شمېر غړو هیوادو مخالفت وکړ خو د پولند بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په اړه تر دې دمه نه ماسکو څه ویلي دي د ناتو کوم بل غړي هیواد نظر څرګند کړي
اوس به هم ورشو په دې اړه باندې چې په روندا کې یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تلو په تمه دي کیسونه به د کیسونو د څېړلو غوښتنه یې کړې ده ورزو په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو
یو شمېر افغانان چې د خپلو ایسایوي کیسونو د ژر تر زره ترسره کېدو لپاره په خپلو شخصي لګښتونو روندا ته تللي وایي چې له دې سره سره د دوی د ویزو هیڅ رک نه دی معلوم او له څو میاشتو را په دې خوا له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی په وینا خپل ټول لګښتونه خپله کوي او تر اوسه له دوی سره د هیڅ ارګان له لورې مرسته نه ده شوې دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې شاوخوا وویشت کورنۍ دي او د امریکا له حکومت غواړي له پامه یې ونه غورځوي یو له دوی سروش دی چې وایي $8,000 لګښت پرې راغلی تر څو دی او 15 کسیزه کورنۍ یې تر روندا ورسیږي نوموړي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم کوټ چې موږ دلته نیولې $1,500 میاشتنی کرایه ورکو او $1,500 نور هم چې عادي ژوند وکړو موږ د وی میاشتي خرچه ده هر جنس چې تاسو افغانستان کې ګورئ دلته یې بیا پینځه برابر ده.
روندا کې د سایوي کیس لرونکې لینا امیری په دې اړه زیاته کړه.
دلته لګښتونه ډیر دي، ژبه یې بدله ده، په خبرو یې نه پوهیږو.
یو بل کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې ذکر کړو، وی ویل
څو روپۍ مو چې له یوې او بلې خوا پیدا کړې او پور کړې وې ټولې لاړې، نه پوهیږم څه وکړو، زموږ د تک او ویزو هم هیڅ څرک نشته.
دوی وایي که امریکا زر تر زره دوی ته پام ونه کړي وضعیت به تر دې هم خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په کانګرس کې د مارچ په اوومه په خپله کلنۍ وینا کې وویل ټاکل شوی د امریکا په کانګرس باندې داسې یوه لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې د کډوالو د قضیو د مخته وړلو لپاره ډېر کار کوونکي وګماري، چې د نوموړي په وینا ورسره به د پناه غوښتونکو د غوښتنلیکونو د پړاوونو بشپړولو بهیر له شپږو کلونو شپږو میاشتو ته رالنډ شي. خو نوموړي د ایس آی وی او د افغان پناه غوښتونکو نورو کیسونو ځانګړې یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته راپور ورکړ چې د ایس آی وی د 8000 ویزو صادرول پاتې دي، چې دا بهیر به د سږکال تر اګست میاشتې پورې چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو له درېیمې کلیزې سره سمون خوري بشپړ شي. خو د رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله چې نه یې غوښتل هویت یې ښکاره شي لیکلي چې د ایس آی وی د پاتې ویزو له ورکړې وروسته تر لس زرو ډېر هغه افغانان چې بهرنیو ملکونو کې خپلو مرکو او امریکا ته د تګ په تمه دي نشي کولای چې امریکا کې نوی ژوند پیل کړي. د ولسمشر بایدن ادارې دغه شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ 40000 نورو ویزو غوښتنه هم کړې، خو د رویټرز د خبري اژانس د راپور له مخې شونې نه ده چې امریکا کانګرس له لوري د جو بایدن دا غوښتنه دې ومنل شي. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونه هغه افغانان چې امریکا ته د تللو ایس آی وی پی 1 او پی 2 کیسونه لري د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تللو په انتظار کې دي. دوی په زلونو ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوی د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو له پڅ بهیر شکایت کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زبه هم د هیواد په ختیځ کې ننګرهار ته ورشو. په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله جوړه شوې ده. ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي یاده مشاعره تیر ورځ غرمه پیل شو او د شپې تر ناوخته دوام وکړ. دغه مشاعره ته د پاکستان له خیبر پختونخوا هم یو شمېر شاعران او فرهنګیان ورغلي وو. تفصیل په دې راپور کې.
یو ګاونډي د هم آباد نغواړي افغانستان یار ویخ کے نا زارشم لطان یار ویخ کے نا درزم بگران
دا مشاعره چې تیر ورځ غرمه پیل شوی و د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو عمر قاری محمد آصف زهیر ازادي رادیو ته وویل مشاعره ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د دې په خبره مشاعره آزاد او ولسی بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. د خطه پښتونخوا پکې ډاکټر بغزاده دانشو، منیر بنوره وو، دوی پکې ګډون کړه او سره مشاعره عام مشاعره و مشاعره و آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو هر شاعر کولای شو چې خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړای باندې وکړي.
یادی مشاعره ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنيري ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
او یخ خوا واخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زره مې ورانېږي یخ خوا واخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زره مې ورانېږي یا غلرا یا اور بلوا زره مې ورانېږي.
هغه شاعرانه فرهنګیان چې یاد مشاعره ته ورغلي وو وای مشاعره ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاد مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل
او لګانو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي او لغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا او چې ډیر وخت میلمنو ته ورک پټوله کې آزاد مشاعره و.
مولوی محمد علیم بسمل چې لوګر ولایت څخه یاد مشاعره ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
بیگنې مشاعره یوازې نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دی دوای صدا مشاعره ډیر به ساره و دې مشاعره ګټه ډیر وینه نو اوس بهترین لار ده دا ته کېدلی چې دلته په مشاعره باندې غنډو کې لږ نمک خپل پښتانه ورونه را وړو شاعرانو وړو او بل ګټه یې ده په دې وخت کې مشاعره یې ډیره خسر ګرمي ده عام خلکو لپاره بل ملایم نیم خیر اوسه ډیره ازادي ورکړې وه.
خدا سي زيني فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیل لري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدی یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او مغو ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره مونږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینه او وخت ورکړو کېدو کاغذدار فکر سره او کاغذ د طالب د فکر سره او کاغذ د جمهوریت د فکر سره او کاغذ د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شعرونه او نظمونه ویلې شو خو اوس وخت داسې نه ده
د ارزو ناوې به اوس ښه سینګاریږي
مسلمان یم زه قسم خورم چې ټینګ په خپل ایمان یم
ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سږ کال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبان حکومت امنیتی مسولینو ویلی چې نو موړه یې د فرهنګي هڅو او لیکنو لامل نه دی نیولای. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د مسولینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجری شمسی کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت تر سره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته له ځنډه جوړه شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
پیر محمد لغمانه يم دا او د لغمانه لشمول سوالي و چې دن کيم او د پخانې نتیز واکونو سرباز يم او دا کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو باطل پروتو دا د باطل دا ان شاء الله چې دغه د بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درس تعلیم ته بمخه کوي او دغه چارواکو نه دغه غلطي وشو او د امریکایانو د حکومت نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوش ان شاء الله دا دغه د دفاع افغانان خپل تصمیم نشي او دغه جاهل ټوب دغه واشټوب چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خويند لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان په سرلې کار به ان شاء الله افغانانو لپاره سولې کاږي او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کډرمن دوه اوریدونکو او کارکونکو ته ز خپل سلامونه او نیکه هلي احترامات وړاندې کوم. محمد انی په الحمد زابل ولایت مرکز کلات نام دا پیغام درته پریږدم دا چې د امدې یخ موسم په راتګ سره زموږ ولایت یو له ولایتونو څخه دی چې زیات ورشتونه پکښ وسوله لا هم ورشتونه جریان لري خو تر ټولو یو ښه خبر انداده یی چې دلته زابل مرکز کلات کې کوم د توري په نامه بند جوړ شوی دی چې تقریبا نه کاری پایتر رسیدلې ده. خوشبختانه به درته وایم چې همدا بند نور ډکسوي د لوبو څخه ډیر زیات شمیر خلک ورته راځي د لیرې سیمو څخه د همدې جمع لیدنه کوي نو د سیمې خلک ډیر زیات خوشاله دي نو له دولت څخه ډیر زیات مننه چې همدا غسی بنسټیزو پروژو ته مخه کړې ده همدا سی کارونه کوي نو دا واقعیت هم د سیمې پر اوسیدونکو باندې ډیر مثبت تاثیر کوي نو خدای دې وکړي چې همدا پروژو ته لا هم دوام ورکړي همدا سی نور بنسټیز کارونه شروع کړي ترڅو ولسم له همدغه سترې ستونزې یعنی وچکلۍ څخه وژغورل سي. نو دا یو ډیره ستره او غټه ستونزه ده چې زموږ هیوادوال له تیرو شپږو اتو کلو څخه ورڅخه ځورېږي. نو بیا مهمه هیله د دولت څخه له موجوده نظام څخه همدا ده چې همدې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو زموږ هیوادوال له